جیش وی د ازادي راډیو په ماشه منی خبری مجله کې مزاحمت شیبر کوربم تخنیکی چاري آصف حبیبی مختوری السلام علیکم وړاندې به پرې خبرونه کې واوري چې امریکا پر پاکستان مرستې کموي بل لور ته پاکستان د کندهار په سپین بولده کې لا هم لار نه ده پرانیستې او د پاکستان لور ته یو شمیر افغان کډوال انتظار دي چې لار خلاص شي خو مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه لرو ملالۍ بشیر اوروي
لمړی د خبرونو سرچکی د هلمند د والی مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویلي چې د وسلوال مخالفانو په یو مرکز په هوایي حمله کې د څلروشت سخت درزو په شمول د طالبانو یو نظامی مسؤول وژل شوی دی د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان پر امریکایي پوهنتون برید غندلی او یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې پاکستان خپله خاوره په افغانستان کې د هیڅ راز تروریستي فعالیتونو لپاره کارېدو ته نه پرېږدي او ملګري ملتونه وایي چې روسیې د سوریې په حلب ښار کې د 48 ساعتو لپاره پر اوربند توافق کړی دی بشپړه خبرونه زموږ ژغله ازادي رادیو اوري د هلمند والی مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویلي چې د وسلوالو مخالفانو پر یو مرکز په هوایي حمله کې د څلروشت سخت درزو په شمول د طالبانو یو نظامی مسؤول هم وژل شوی دی د هلمند والی په خبر پاڼه کې راغلي چې امنیتي ځواکونو د مخالفانو دغه مهم مرکز له 2 اویا ساعته تعقیب وروسته په نادالي ولسوالۍ کې په نقشه کړی دی په دې اعلامیه کې همداراز راغلي چې د دې هوایي حملې پر مهال د وسلوالو مخالفانو د ماین جوړ ورو یو کارخانه هم لمنځه تللې ده په همدې حال کې طالبانو په یو اعلامیه کې چې رسنیو ته په ایمیل کې لیږلې ادعا کړې ده چې نادالي ولسوالۍ په ژړپل سیمه کې د طالبانو تر کنټرول لاندې پر یو زندان د امریکایانو د الوتکې په حمله کې 22 افغان سرتیري او پولیس وژل شوي او درې طالبان پکې ټپیان شوي دي قاري محمد یوسف احمدي چې په دې اعلامیه کې ادعا کړې ده چې د طالبانو د زندان درې ساتونکو هم په دغو عملیاتو کې وژل شوي دي خو د هلمند د والی دفتر دا خبره د مخالفانو اوازې یادوي او د طالبانو ادعاوي به اساسه بولي د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان پر امریکایي پوهنتون برید غندلی او یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې پاکستان خپله خاوره په افغانستان کې د هیڅ راز تروریستي فعالیتونو لپاره کارېدو ته نه پرېږدي ولسمشر اشرف غنی پرون د امنیت شورا د غونډې په ترڅ کې له جنرال شریف سره تلیفوني اړیکه ونیوله او هغه ته یې د موبایل تلیفونو هغه درې شمېرې ور وښودلې چې د افغان چارواکو په وینا د برید پر مهال له هغو څخه په پاکستان کې له تروریستانو سره تماس نیول شوی و د پاکستانی مطبوعاتي څانګې ISPR پرون په همدې اړه په یو خبرونه اعلامیه کې ویلي چې وروسته له دې چې افغان چارواکو د موبایل درې شمېرې له پاکستان سره شریکې کړې د پاکستان امنیتي ځواکونو د افغانستان د حکومت د معلوماتو پر بنیاد د افغانستان او پاکستان پولې ته نږدې د ترهګرو د لټون په موخه عملیات وکړل د کونړ ته روغتیا ریاست وایي د دوشنبه په ورځ د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې د پولیو پر ضد واکسینو کمپاین پیلېږي ډاکټر احسان الله فضلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پولیو یا ګزند د ناروغۍ پر ضد باید تر 9000 زیات کوچنیان واکسین سي د وویل چې وسلوال مخالفانو د کونړ په یو شمېر برخو کې د پولیو پر ضد کمپاین ته خنډونه جوړ کړي دي ډاکټر فضلي د حکومت له وسلوال مخالفانو او همداراز له کورنۍ وغوښتل چې په کونړ کې له روغتیايي ټیمونو سره مرسته وکړي
زمنګه دا کمپاین چې د افغانستان په ټول ولایتونو کې به تطبیقېږي په کونړ کې هم زمنګه په 15 اداري واحدونو په ټول ولسوالیو کلو باندې کې تطبیقېږي او دا به 3 ورځې کمپاین وي چې هغه کې به واکسین تطبیقېږي
اوس مهال د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې 4 د پولیو پیښې ثبت شوې دي اوس یو څو بهرني خبرونه د پاکستان په ګوادر ښار کې د وسلوالو په حمله کې لشتر لژش پج لیویز ملیشیا پولیس وجل سوی او څلور نور ټپیان دي د لیویز ملیشیا پولیس وایند عبد الله رند ویلي چې حمله تیر شپه د ایران له پولیس سره نږدې په ګوادر کې شوې ده د وایي حمله کوونکو لمړی یو راکټ ورووښته او وروسته د پولیسو پر یو موټر ډزې پیل کړې په موټر کې سپاره پولیس له کور کار تر وانو ملګری ملتونه وایي چې روسیې د سوریې په حلب ښار کې د 48 ساعتو لپاره تر اوربند توافق کړی دی د دې اوربند هدف دا دی چې ځای خلکو ته بشری مرستې ورسول سي د ملګرو ملتونو ادارې همداراز د جګړې له نورو لورو څخه د امنیتي ضمانت غوښتنه کړې ده په سوریه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ سټیفن ډیمستورا د اوربند د توافق په اړه داسې وویل موږ غواړو د 48 ساعت لپاره جګړه باندې د سوری د روسیې فدراسیون مثبت جواب ویلی دی. نور تسترګې په لارې چې همداسې وکړي، خو موږ اماده یو له بشري مرستو بار لارې اماده دي، او څنګه چې پیغام ترلاسه کړو دا لارې به وخوځېږي. روسیه د سوریه د ولسمشر بشار اسد ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویلي واشنگتن په حلب کې د 48 ساعت اور بند ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره یو ځای هڅه کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت سختریزه ډلې پر ضد مبارزې اړوند یو توافق ته ورسیږي. د بهرنی چارو دواړه وزیران په ژنیف ښار کې سره وکتل. کیری تر دې غونډې مخکې ویلي و چې هیله لري دا توافق به په سوریه کې د مخالفتونو پای ته ورسوي او د نوي حکومت جوړولو په لور تګ ته به د خبرو بیا پیلولو زمینه برابره کړي. او په ترکیه کې په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 11 پولیس افسران وژل شوي او 8 او یا نور ټپیان دي. چاودنه پرون د سوریه او عراق پولې ته نږدې په جزیره ښار کې شوې. په دغه ښار کې اکثریت اوسیدونکي کوردان دي. د چاودنې له کبله له جزیره پولیسو حوزې ته سخت زیان رسیدلی. د دولتي انادولو خبري اژانس د راپور له مخې دا حمله د کوردستان کارګرد ګوند لخوا شوې ده. دغه ډله د ترکیې، اروپایي اتحادیه او امریکا لخوا تروریستي ډله اعلان شوې ده. د خبرونو پای
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. امریکا پر پاکستان مرستې کموي او ځینې امریکایان شکایت لري چې د یو شمېر افراطي ډلو ملاتړ ته لا هم اسلام آباد ادامه ورکوي. بیا په واوري چې د پاکستان لور ته یو شمېر افغان کډوال انتظار دي چې د سپین بولدک لار خلاص شي او افغانستان ته ستانه شي.
ماشومان مریضان دي، ډېر غټ مصیبت ته انتظار ده. جای نشته چې موږ دته وخت کې تیر کړو. د ډاډاک باندې خاورې کې پراتی
په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن د واکسین کمپاین پیلیش.
معمولا زمونږ دا کمپاین چې دا د افغانستان په ټول ولایتونو کې به تدقیق او دا به درې ورځې کمپاین وي چې هغه کې به واکسین تدقیقږي.
د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران نن په جنوا کې د سوریې پر ستونزو خبرې کوي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د هلمند والی حیات الله حیات له هلمند په ټلیفون را سره دی. نن داسې خبر لرو چې د هلمند ولایتي شورا ځینې غړي دا خبره تاییدوي چې په نادلي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په زندان په حمله کې یو شمېر افغان سرتیری وژل شوی دی. البته دا خبره تر دې مخکې طالبانو کړې وه، خو د افغانستان دفاع وزارت دا خبره ردوي او وایي چې په هوایي بمباري کې څلورویشت طالبان وژل شوي دي. لنډ راپور د رحمت الله افغان سره اورو. بیا هلمند ته ورځو او د هلمند والي څرګندونې په دې ارتباط له تاسو سره شریکوو.
په کابل کې پر امریکایي په هنتون باندې انتحاري او بیا وروسته ډلې ځې حمله یو شمیر کورنۍ د ویر او ماتم په ټغر کېنولې. د
بخښنه غواړو تخنیکی ستونزې رامنځته شوه. دا د امریکایي د پوهنتون مسله هم د رحمت الله افغان په راپور کې وړاندې له تاسو سره شریکو. خو تر هغه مخکې تر دې چې د رحمت الله افغان راپور راواخلو، راپور چمتو شوی دی، تخنیکی همکار راته وایي چې راپور چمتو دی. راپور به واورو. والی صاحب بخښنه غواړو، ستاسو په انتظار کې شوی.
د هلمند ولایتي شورا وایي په نادالي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر زندان په هوایي حمله کې له اسیرو افغان سرتیرو سربیره یو شمیر ملکیان هم وژل سوي دي. د دغه شورا مرستیال عبدالمجید اخونزاده د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه حمله چې تیره شپه د بهرنیو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې له لورې شوې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده.
تلفات ګډ دلته اوسېدل چې هم دلته یو دوه درې ملکی کسانان د لیټ په شهادت رسیدلي دي. همدغه کوم وسلوال مخالفین ته تلفات اوسېدل. هغه نظامیان چې د دې په لاس کې اسیر او هغه په شهادت رسیدلي هغه دلته خپل ژوند له لاسه ورکړي.
خو ښاغلی اخونزاده د اوختو تلفاتو د کرشمیري په اړه معلومات ورنکړل. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت ویان د اسیرو سرتیرو وژل کېدل ردوي او وایي چې په یاد حمله کې څلور ویشت وسلوال طالبان وژل سوي. دولت وزیري ازادۍ راډیو ته وویل
تېره ورځ د پنځه بجو په شاوخوا کې د هلمند ولایت د نادلي د چاینجیر په سیمه کې د یوه هوایي برید په پایله کې د دښمن یوه قرارګاه په مکمله توګه له منځه لاړه. څلور ویشت نفره د دښمن وژل شوي دي، څلور نفر یې ټپیان دي. هغه زندان نه و، د دښمن د اوسېدلو ځای و.
ښاغلي وزیري زیاته کړه په همدې سیمه کې په یوه جلا حمله کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو یوه فابریکه هم له منځه تللې ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون غړي وایي چې د افغان او بهرنۍ ځواکونو لخوا هوایی او ځمکني عملیات باید د دقیقو استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته ترسره سي. د دغه کمیسون غړی نواب منګل وای له کره معلوماتو پرته عملیات له یو خوا تلفات زیاتوي او له بل خوا د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې ګټور نه تمامیږي.
د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د شبې بمبارۍ په اړه د هلمند والی حیات الله حیات له لشکرګاه په ټلیفون راسره دی. والی صاحب، مننه چې په خبرونه کې راسره یوځای شوي یاست. تاسو په دې باره کې که نور توضیحات ورکړئ چې دغه بمباري په چا شوې ده؟
مننه تاسو له مودې ازادۍ راډیو د لارې نه ټول ته سلامونه. په دې کې شک نشته چې د دوه ویا ساعتو دقیق څېړنې او تعقیب نه وروسته دغه بمباري صورت نیولی. دغه بمباري د طالبانو د نظامي مسؤول د نادلي ولسوالۍ دپاره د هغه په مرکز باندې شوی چې کوکو هغه نومېده. کوکو هغه اما د دې څلېریش نور مرګري ټول په دغه بمباري کې له منځه لاړل دي. طالبان هیڅکله د لشکرګاه او شاوخوا ولسوالۍ کې او نږدې سیمو کې بندیخانه نه لري، محبس نه لري. د دوه محبسونه ټول په شمالي هلمند کې وجود لري. طالبان اصل غواړي د دې تکتیک د لارې نه په خپلو مراکزو باندې هوایی بمباري ودروي. موږ د ټولو قوانینو تابع د حقوق بشري د خپلو نظامي قوانینو. موږ به هیڅکله په داسې ځای کې چې هلته ملکي کسان وي یا د منګ کسان د دو سره اسیر وي هلته به بمباري ونه کړو. په دغې بمبارۍ کې چې څه کسان دلال دي هغه نظامي کسان او مصالح کسان دي.
ولی صاحب، د هلمند د ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید اخونزاده څرنګه دا ادعا کوي چې د عسکر وژل شوي دي؟
د ولایتي شورا د نظر په احترام سره هغه کره معلومات چې موږ لرو، زه فکر کوم دوه ورته لاسرسی هغې معلومات ته نه لري. معلومات چې موږ سره دي، دغه هدف وروسته له دوه ویا ساعت څارنې نه له منځه لاړ ده. او څوک چې له منځه لاړ دي پکې هغه ټول مصالح کسان وو، طالبان وو چې د یو قمندان په شمول سره له منځه لاړ دي.
ولی صاحب مننه. حیات الله حیات د هلمند والی وو چې له هلمند په ټلیفون را سره وو او د وویل چې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې چې کومه بمباري شوې ده په هغه کې افغان عسکر نه دي وژل شوي او کوم کسان چې وژل شوي دي څلورویشت تنه واړه طالبان دي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
رویټرز اژانس په یو راپور کې د امریکا د پوځي او سیاسي چارواکو په وینا خبر ورکوي چې په پاکستان د هغه وسلوالو ډلو ملاتړ ته ادامه ورکوي چې له امریکا سره دښمني کوي، نو واشنگتن له دې هیواد سره مرستې کموي. د دې راپور تفصیل له اسمت ساروان اور.
په واشنگتن کې د امریکا پوځي ډیپلوماټیک او استخباراتي چارواکي او همدارس کارپوهان وایي د متحده ایالاتونو له دښمنو سختریزو یاخي ډلو سره د پاکستان د ملاتړ دوام او ورسره په یو وخت له هند سره د امریکا د پوځي او تجارتي اړیکو پراختیا د واشنگتن لپاره د یو متحد په توګه د پاکستان ستراتیژیک اهمیت کم کړی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور پر اساس د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو کلونو کې پاکستان ته پوځي او اقتصادي مرستې په شدت کمی کړي چې دا په ګاونډي افغانستان کې له طالبانو سره د اتومي پاکستان د ملاتړ د دوام په وړاندې د امریکایي چارواکو د مایوسۍ او خوابدۍ شودنه کوي. د امریکایي چارواکو او تحلیلګرانو په وینا د مایوسۍ له څه باندې یوې لسیزې راهیسې د امریکا او پاکستان پر اړیکو سیوری غوړولی دی او د سختریزو له لورې د افغانستان په ځینو برخو کې وروستیو پرمختګونو لا زیاته کړې ده. د واشنگتن د وودوور ویلسن د تحقیقاتي مرکز د جنوبي آسیا د چارو متخصص مایکل کوګلمن وای په جنوبي آسیا کې له پاکستان د هند لور ته د پالیسۍ د بدون نشانی ویني. امریکایي چارواکي وای د پاکستان لوري د طالبانو د ملاتړ د نه بندیدو په وړاندې د امریکا په ځانګړي ډول د امریکایي پوځي او استخباراتي چارواکو نارضایتي اوس له دې سره مرسته کړې چې د ولسمشر باراک اوباما اداره په افغانستان کې د خپل ځواکونو د نشکلتیا پریکړه بیرته واخلي. اوباما تیره میاشت اعلان وکړ چې د سش کال تر پایه به په افغانستان کې 8,400 سرتیری پریشتي، حال دا چې ټاکل شوی و چې د سش کال تر پایه به 5,000 سرتیری باسي. د امریکا د حکومت له ارقامو سره سم پاکستان ته د امریکا مرسته چې په 2011 میلادي کال کې 3.5 میلیارد ډالر وه، په 2016 کې تر 1 میلیارد نه زیاتیږي. د سش کال په مارچ کې د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس سناتور باب کراکر وویل چې هڅه کوي پاکستان ته د F-14 الوتکو د ورکولو په خاطر د 430 میلیون ډالر مرستې مخه ونیسي. د روان اګست په لومړیو کې د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر وویل پاکستان ته 300 میلیون ډالر پوځي مرسته یې رد کړې ده، ځکه چې دغه هیواد د حقاني شبکې پر ضد اقدامات نه دي کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې امریکا غواړي پر پاکستان مرستې کمې کړي. بل لور ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله نن په اتم ورځ لا هم تړلې ده. د پولې د تړل کېدو له امله د کوټې په بلیلی سیمه کې ګڼ شمېر هغه افغان کورنۍ هم بندي پاتې دي چې د UNHCR له لارې افغانستان ته ستنې شي. له کوټې د ازادي راډیو خبریال بارکوال مخیل راپور لري.
له سند او بلوچستان افغانستان ته په خپل خوشاله دستنیدونکو افغان کډوالو لپاره د UNHCR مرکز د کوټه او کوچلاغ ترمنځ په بلیلی سیمه کې دی چې لاختره او رسمي رخصتوي پرته ټول کال فعال وي او هر ورځ په لسګونو کورنۍ له دې ځای افغانستان ته ستنیږي. خو د اګست پر 13 چې ویش پوله تړل سوی ګڼ شمېر کورنۍ په دې مرکز کې بندي پاتې دي او د پوله د پرانستل کېدو انتظار کوي. د جوزجان ولایت یو سپینجری عبدالقادر وایي
مشمه مریضان دي ډېر غټ مصیبت انتظار ده، نسته چې موږ دلته وخت کې تیر کوی ډوډۍ کشلاغ راځي، دلته دومره انتظام نه لرو چې موږ هغه پې وخورو. شپېم دلته په داډاک باندې یا خاورو کې پراته یو.
د UNHCR دې مرکز ته چې په عادي ورځو کې کومې کورنۍ سهار وختي راسي تر رسمي کارو ختمولو وروسته په هماغه ورځ روان سي او تر پولې افغانستان ته واوړي. خو دا ځل د پولې تړل کېدو دوی پر لپسې څو شپو ته اړ کړل او شپې په همدې ځای کې کوي چې وایي دا ستوګنه او خوراک څښاک اسانتیاوې پکې نسته. یو بل افغان ځوان شوکت وایي
خپل وطن ته روان په دنیمو کارټون نسته، دنیمو کارټون نسته، نن 5 ورځې سره غلي دلې ورته پراته یې بلوس تنګول تنګول لوجه خوروانه ک تنګول نه خو خپل مزدوري کول خپل خارم کوله ځان مچر ستور جن هیڅ سہولت لمخ سره کومې بسترې دي هغه په گاډي کې تړلې دي.
دغه کورونی چې افغانستان ته ستنیږي ډیر شمیر پکې د شذو او ماشومان دی. دوی اکثر له دې مرکز د باندې ترې وو سپنس چتر لاندې ناستوي. ماشومان په خاورو دړو کې ګرځي او په ګرمۍ کې د ناروغۍ له خطر سره مخامخ دي. یو سپنسر افغان مېرمن هم دا اندېښنه لري.
د شپې بعد عمرم د ماشومان ټول نه جوړ دي. اته د خاورو کې پراتی څنګه وکړي موږ دا غد سلک بخیر خپل وطن ته.
دغه ستنېدونکو افغان کډوال وایي وطن ته د UNHCR د هغو مرستو په اسره ځي چې وایي سړي سر 400 ډالر به ورکوي. خو وایي هغه پیسې به خپلو ولایتونو ته تر رسیدو وروسته ورکول کیږي. خو دوی ته اوس لا د لارې خرڅ ور تمام سو.
زه سلیم نمیږم نه وره پیسې ته سوي خو 2-3 زره په جیب کې هغه ولاړ اوس پر وډو ولاړ. غشتنم دا غشتنه ده چې د لارې خلاص نه دا به څه ځوندې چې موږ دلته ولاړ دلته لارې باندې دي.
د UNHCR تر مرکز د باندې څو لارې د دغو کډوالو له سامانونو ډکې ولاړې دي. د یوې لارې چلوونکی میراجان وایي د پولې تړل کېدو د دوی کار هم په ټپه ودراوه، ځکه چې وایي په دې یوه اونۍ کې دوی څو ټپاله وهلی سوای خو اوس له کډوالو سره بند پاتې دي.
دلته هم دا کډې د کراچۍ مړوړي ورور نن څلورمه ورځ د پرداز ځای ولاړې دي. هغه د مسکینان در په در دي کنه زموږ خو داړي قانونه ناک دي چې ګاډۍ ودرېدله د دوی په حساب اوس هم بله پیراول د اختر شپې د موږ سم بچان غواړي.
په کوټه کې د مهاجرینو چارو د ریاست یو مسؤل نظر محمد وایي په تیر یو اونۍ کې له دغو لسو کورنیو پرته چې د UNHCR په بلیلی مرکز کې دي نورې هم ډېرې کورنۍ تللې دي. خو وایي د کوټې او چمن ترمنځ پر بیلابیلو هوټلونو یا هم پولې ته نږدې د لاریو په قطار کې بند پاتې دي.
تقریبا 15 ورځې ده چې دا خلک دلته راځي چیکینګ یې سوی دي، کار خلاص سوی دي، لیکن دوی دلې پاتې دي، تلای نشي. ډېرې کډې تللې دي د چمن پر لار باندې په بعضو هوټلو کې هلته پراته دي. د ورځې تقریبا موږ 15-16 کورنۍ د کوټې د خاص څخه موږ استولې دي چې په دې کې د کراچي او د خلک بم راتلله. 15 ورځې ده تقریبا د ورځې یوه یا دوه کورنۍ راځي ګرځي خاص په همدغه خطر باندې چې بارډر باندې.
د یو این ایچ سی آر د ستنېدونکو چارو مرستیال مشر شهزاده برق وایي تر هغو چې پوله نه وي پرانیستې نورې کورنۍ باید د دوی مرکز ته رانسي او د پولې د پرانیستل کېدو خبر ته انتظار وکړي. ښاغلی برق وایي په دې یوه اونۍ کې یوازې د 15 کورنیو د ستنېدو کار سوی، خو په عادي حالت کې به تر دې زیاتې کورنۍ په یوه ورځ کې وطن ته ستنېدلې.
زموږ سره په بلیلی کې اته خونې دی، د دوی د نایټ سټې دپاره، د دوی دپاره دا خونې خلاص دی. موږ دلته دوه روز کېږي، درې یا څلور فیملیان موږ دلته پروسس کوو. د دې مطلب دی که دوی خبر سوی دی که بھئی بارڈر بند دی. اول دا ایوریج کے اوپر یو روز کے دیش او سلویج او پنجوس فیملی پر ڈے ہو. دا بارڈر کے بند دی اوس پٹول شپج روز کے مش دا پروسس پنجوش فیملی ان وکرل.
پکوٹا کی دا ملیشا زواکونا دا ویانت پا وینا دا بولدک او چمن ترمنس پول اللہ هم تڑلی دا او ترگن دا ندا چکل پرانستل سی.
دی آزادی راڈیو خبری مجلہ آوری.
کونړ هغه ولایت دی چې د پولیو یا ګزنډ پیښې پکې لیدل شوي دي او پکې شته. پخوا یو شمېر ماشومان له واکسینه په دې ولایت کې پاتې شوي وو او ټاکل شوی دی چې د دوشنبې په ورځ بیا واکسین په دې ولایت کې پیل شي. ډاکټر صاحب احسان الله فضلي د کونړ د عامې روغتیا رئیس، تاسو څه هڅې کړې دي چې دا ځل دغه ستونزې له منځه لاړې شي؟
مون په کونړ کې څلور مثبتې پیښې لرو او دلته زمونږ د سوات او د باجوړ هغه ورونه چې دلته په کونړ کې مشته دي چې هغه کلک مخالفت د واکسیناسیون کوي. د دې تر څنګ زمونږ هغه جنگي قطعات چې فرضاً هغه په یو نومبل باندې ځان مخامخ کوي، ولې د دې کلک مخالفت کوي. او مونږ د تیر وو سپورې مخکې مونږ 2000 په حدود کې ماشومان د واکسین د پوښښ نه پاتې وو. لله الحمد اوس په زیاتو هڅو سره مونږ دغه رقم تقریبا 9000 ته راټیټ کړی دی. اوس په دې وروستیو کې مونږ هغه هڅې چې مونږ کړي دي او هغه مونږ په دغه د پوښښ کچه ورځ په ورځ سره ښکاو، هغه یو دا دی چې مونږ د سلطان خلکو سره، د هغه د دینی علماو سره، د هغه د مشرانو سره، د سواتی مهاجرونو سره مونږ لیدنه وکړې، تکرار هم لیدنه وکړې او هغه هم په دې قانع کړ چې دا کومه سیاسي پروسه نه ده، دا د واکسین د دوی د ماشومانو حق دی. د دې تر څنګ مونږ خپل د عام روغتیا ریاست د مختلفو موساتو په همکارۍ باندې هغه ته موټر او ترانسپورتي وسایل برابر کړو چې د دوی ماشومان په مونږ د لرو کلو باندې را انتقال کوو، د دې مراکز ته راوړو. دا یو وکړو. د دې تر څنګ مونږ د دوی د فامیلونو لپاره د نظافت کټونه تهیه کړو تر څو دوی وکولی شي د هغې نه په استفادې سره خپل د صحت په رابطه باندې دوی ته ګټه پورته کړي. همدارنګه مونږ د هغه دینی علماو کانفرنسونه جوړ کړو په کونړ کې چې په هغې کې د اسلام دین د نظره دوی ته روښانه شي چې واکسیناسیون یا وقایوي طب چې دی دا د اسلام یو مهم اصل دی او دوی ورته پام وکړي. نو داسې ورته ډېرې نورې هڅې وي چې مونږ کړي دي او مونږ انشاءالله امیدوار یو په دې وروستیو کې زمونږ هغه د پوښښ نه پاتې خلک چې دی هغه کچه ورځ په ورځ ښه کېږي او ښه والی مومي. مونږ انشاءالله راتلونکي دوشنبې کمپاین کې مونږ امیدوار یو چې د ولسونو او د علماو کرامو ټولو په همکارۍ باندې مونږ لا بریالي اوسو.
ډاکټر صاحب فضلي، د دوشنبې په ورځ چې کله د پولیو پر ضد کمپاین پیلوي، څومره وخت به دوام وکړي؟
دا معمولا زمونږ دا کمپاین چې دی دا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به تطبیقیږي. په کونړ کې به هم زمونږ په 15 اداري واحدونو په ټولو ولسوالیو کلو بانډو کې تطبیقیږي او دا به درې ورځې کمپاین وي چې هغې کې به واکسین تطبیقیږي. څلورمه ورځ د کمپاین به مونږ د غیر حاضرو ماشومانو لیستونه راجمع کوو او په 15 ورځ به بیرته هماغه غیر حاضرو ماشومانو ته یا چې د کوم هر علت له کبله چې هغه ماشومان د واکسین نه پاتې دي هغه پاتې ماشومان ته مونږ 15 ورځ باندې بیرته واکسین تطبیقو. زمونږ ټول سی رضاکارانو ته، سپروایزرانو، مانیټرانو ته دغه هغه بنیادی ټریننګونه ورکړل شوي دي. سپلای واکسیناسیون ټول کلینیکونو ته انشاءالله بخ پر رسیدو دي. نو امیدوار یو چې دا د پمنګ کافی لا تراولنی ولرو.
په کونړ کې چې د پولیو څلور پیښې لیدل شوې دي، دا په دې سیمه کې پیدا شوې دي او کنه؟ دا سره پورونه خو مشتر لاسه کړی دي چې پاکستان هم ځینو کسانو پولیو کونړ ته انتقال کړي.
تاسو ته به تر واضح ده چې کونړ یو د هغه ولایتونو دی چې فراخ او به داسې سرحد پاکستان سره لري چې هیڅ قسمه کنټرول په نشته دی. نو دغه پیښې چې څلور موږ لرو، د دې پیښو د جملې نه لومړنۍ پیښه د پاکستان د غداب د کراچۍ نه هغه مهاجرت کړی دی دلته راغلی دی او بیا دغه نور درې پیښې چې پیدا شوې دي، دا د اپیډمیولوژي د نظره او د لابراتوار د کشف په اساس باندې دا ثابته شوې ده چې دا درې نورې پیښې هم د اولې پیښې زیږنده دی، یعنې د هغې نسل دی. او موږ دا احتمال شته چې دغه پیښې نورې وزېږي که چېرته دغه محیط موږ ته واکسیناسیون برنامه پکې پلی نه شي. نو احتمال د دې دی ځکه دا خلک د ټول یو منبع نه اوبس کی په یو وسل او یو کور او یو محیط کې سره ژوند کوي، او دی هغه پاکستان او دی خو د قومي اړیکې لرو خاده او غمونو کې سره شراکت کوي. نو د دې ماشومان یو ځل بل ځای تزي، او د دې ترڅنګ د 2010 کال نه الته ایست واکسین تطبیق شوی نه دی. نو د دوی ماشومان چې د فوق العاده د کاندید چې دوی د واکسین دغه د پولیو د وایرس سره مخامخ شي، نو دا یو موږ بيخي بنو چې دا اولینه پیخه موږ د پاکستان نه مهاجرت شوه او وروسته بیا هغه خپل نسل زیږی.
د کونړ د امیر اختیار رئیس ډاکټر احسان الله فضلی مننه.
تاسو نه هم مننه چې زمونږ اواز زمونږ ټولنې سره شریک کړئ. مننه.
وړمش په کابل کې پر افغان امریکایي پانتون وسلوالو حمله وکړه چې لشتر لشه 12 تنه ووشل او پوجل شوی کې یو هم د زبیر پونم د سیاسي علومو د پانزي محصل و. د خپلوانو سرګندونی په راپور کې
په کابل کې پر امریکایي په هنتون باندې انتحاري او بیا وروسته د لیزي حمله یو شمیر کورنۍ د ویر او ماتم په ټغر کېنولې. د پنځشنبه د شپې د پیخي د قربانیانو پلارونه میندې او خپل خپلوان د وژل سویو عزیزانو په بیلتون کې ووه کیتویوي. په دغه پیخه کې یو هم زبیر وو چې د یاد په هنتون د سیاسي علومو د پوهنځي د دریم کال محصل وو او په او ژبو باندې روانې خبرې کولې. زبیر مجرد وو او هیلې دا وه چې له فرقت وروسته به واده کوي او خپلو ارزوګانو ته ونه رسید او بې وخته مرګ هر څه په اوبو لاهو کړل. د زبیر خپل خپلوان او دوستان د هغه د خصوصیاتو او کړوړو کیسې کوي. علی ما چې د زبیر له نږدې دوستانو څخه وو و مې غوښتل له هغه سره د زبیر د اخلاقو په اړه خبرې وکړم. پوهېدم چې د علی ما په زړه کې سخت درد وو، خو په ډېره سختۍ سره یې خپلې خبرې داسې پیل کړې.
داسی سوک بنوی چې له زبیر جان خپه سوی وي. زبیر یو با اخلاق هلک وو، له خپلو خپلوانو دوستانو سره نرم او ښه چلند کوو. زبیر یو پاک او سپیڅلی مسلمان وو.
د زبیر د ترور میړه ضیاءالدین شمسوای چې د افغانستان د خلکو دښمنان غواړي چې د افغانستان زبینا چې ځوانان دي لمنځه یوسي.
د افغانستان دشمنان غواړي چې افغان بچان له تعلیم او درس څخه لیرې وساتي.
د زبیر پلار د زوی له مرګ وروسته سخت غمجن شوی او په اسانۍ سره خبرې نسی کولای. سلیمان چې د زبیر ورور دی په داس حال کې چې لستر ګوي اوه کې بهیدلې. د زبیر په ژغورنه کې امنیتي ځواکونه په غفلت تورن کړل.
یو ملګری چې ټپي سوی وو هغه کیسه کول کله چې زبیر پر سینه باندې مرمۍ وخوړله وینې ماته راو پاشل سوې، خو څوک نه ورغلی. څنګه کېدای سي چې یو څوک په چمن کې پروت وي او تاسو یې نه وینئ؟ دا خپل د بیغوري معنی ده.
خو په دې اړه د افغان امنیتي ځواکونو ځوابونه څه دي؟ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وای افغان امنیتي ځواکونو سینې سپر کړې او محصلین یې وژغورل.
پولیس پر خپل وخت د پیښې ځای ته رسیدلی. د قربانۍ پور کولو سره په ډیر احتیاط او هڅو سره سلګونه محصلین چې د پیښې په ځای کې وو هغوی ژغورلی دي.
د کورنیو چارو وزارت د یو بیان له مخې په دغه پیښه کې 12 تنه چې وو یې محصلین، دوه ساتونکي او درې پولیس دي وژل سوي او څلور څلوېښتنه چې نه یې پولیس او نور د پوهنتون محصلین او کارکوونکي دي ټپیان شوي دي. د افغانستان جمهور ریاست ادا کړې ده چې دا حمله د ډیورن کرښې په هغه غاړه کې تر هسوي او افغان ولسمشر محمد اشرف خاني په دې اړه د پاکستان د پوځ لمشر راحل شریف سره ټلیفوني خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه کومې ډلې د دغې حملې مسؤلیت نه دی منلی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هڅه کوي چې په سوریه کې د داعش پر ضد همکاري یو تړون وکړي. چارواکي وایي چې د موافقې ته به دغه مشان نن شای په جنوا کې د خبرو پر مهال ورسی شي. جان کیری ویلي دي چې دی هیله مند دی چې دا موافقه به په سوریه کې د دښمنیو مخه ونیسي او په دغه هیواد کې به د نوي حکومت جوړېدو ته لاره هواره کړي. جان کیری روانه اونۍ وویل چې نږدې دی له لاوروف سره په یوه نوي ډول خبرې وروستي پړاو ته ورسوي، خو بل لور ته امریکایي چارواکي هیله مند نه ښکاري چې نن به په جنوا کې مهمه پرېکړه وشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت روانه اونۍ وویل چې امریکا په سوریه کې د القاعده د ملاتړې ډلې جبهة النصره د ځپلو په برخه کې زړه نازړه ده او په دې برخه کې یو پراخ تړون ته اړتیا لیدل کېږي. خو بل لور ته د پنځشنبې په ورځ په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي وویل چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه ماسکو لا هم غواړي چې له واشنگتن سره ګډ کار وکړي. روسي همدارس د پنشن بي پورس ملګرو ملتو ته دا ډاډ ورکړ چې په اته څلوېښت ساعتونو کې به په حالاب کې اور بند وکړي تر څو ملګري ملتونه بشري مرستې وویشي. خو د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف څخه چې نن په جنوا کې خبریالانو پوښتنه وکړه چې له جان کیری سره به د خبرو پر مهال دې نتیجې ته ورسیږئ چې په سوریه کې اور بند وشي، ده واضح ځواب ورنکړ.